Radio Kabul.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه منئ. په تیر خبرونه کې مو د میراث حق په اړه خبري وکړې. دا د بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، که په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته، نو دغه ترونه راجیک شي د محرومیت مسله را مطرح کړي. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نه کړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شا نه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شا نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقونه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي، نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د سلس د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي، هغه د وصیت واجبه تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده په شرعي لحاظ باندې. که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبي بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه لمسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري، هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې، اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې یو شی شتون نه لري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسي حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار یې د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بې نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې همغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولای چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردي کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2102 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما آق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیچ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما آق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسی، که ښځه وسی، که لور وسی، که پردی سړی وسی، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسی، ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخ لري، هم مادي او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نورو په اساس باندې وسی، هغه به یوازې د مال مسله وسی، ولی معنوي حق د یو اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وزي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث ویش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړې، اړیکې خرابې کړې، دښمنۍ رامنځته کړې او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کوم خبر ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره دا ده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی، یو هدیه دی چې خلکو ته ورکول کیږي. نو چې کله یو څوک مړ کیږي، فقط بهترین لاره همدغه ده چې د اندغه شرعی احکامونه په استفاده په عرفی توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کړي، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکامو، څوک چې په میراث په احکامو پوهیږي، هغوی ته مراجعه وکړي او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول نه په استفاده باندې ترکه وکړي او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې د میراث د تقسیم په حالت کې دي، داده چې دا په شفافه توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي، خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې، په کورنیو کې، هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره همدا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام و تا و دی قانون احکام و تا زانون تسلیم وگنی. یعنی دا ننگ نده، دا آر نده، خصوصا دی ناری نو لپاره چه که اغا دی خپل دی خور حق ورکی، که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی، او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی، نو که را دخیلیگی خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده، او عادلانه عدالت اندغی توایی چه طول تا ده حقوق ورکړل شي، یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي. هغه چې به بخشش کوي یو د خپل په منځ کې، هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي، بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق دی مادی نه محرومیگی، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیگی، ولی حق دی نسب ده، حق دی د معنویاتو ده، یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت دا په خپله د یو چا په حق کې یو نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ورېده، تر بل خبرونه خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بده کوم
غاس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیدي؟
په خپل دارلمان قصر غازی امان الله خان د نوختی لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی.
بیرق دے آزادی کڑے پہوان کیا دسے او پاچالے کا امان وزیر گوان جو جوڑا کڑے انگریز تا
او چار زخت لري
غزي سے بمنده خان په مړی کې کار کوم. ډیر خوخی خوشاله فخر به کوم چې یاره د افغانستان د یو مړی کې لګیم.
نن فهم دی اکل خبرې کوو په پایل کې د دارلمان د مانی لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د مانی له اوسني حالت څخه مو هم خبرو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، کله چې غازی شاه امان الله خان وخت ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړي. بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 5م کال د دارلمان مانی ورغوله. کله چې د یادې مانی د جوړولو خښته کې خودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و. د دارلمان مانی په یوه داسې غونډې رغېدلې چې لخواو شانه د ټول کابل ننداره کیږي. د دارلمان په مانی کې د امانی د وخت ټول مهم غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړنی پارلمان هم لامدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان مانی د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بیرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځیدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه